لاس بجې شوې د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې لنډ خبرونه او ورپسې څو راپورونه. په کاپیسا ولایت کې څلور تنه په یوه ترافیکي پیښه کې ټپیان شول. په کاپیسا کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل د کوهستاني دوهم ولسوالۍ په جمال اغا سیمه کې د یو کورلا موټر د چپه کېدو په پیښه کې څلور تنه چې دوه ماشومان پکې دي ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د دو تنو روغتیایي حالت نازک دی. فایز د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړک خرابوالی بولي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فور ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف وایي دوی د دوه میاشتو لپاره نږدې 200,000 ښوونکو ته اضطراري معاش برابر کړی، زده کوونکو ته بیکونه او نور تدریسي مواد هم ورکړي دي. یونیسف زیاتوي دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 2.5 میلیونه درسي کتابونه ورکړي، خو د دې ادارې په وینا ډېر نور کارونه هم باید وشي. په هرات کې د ترکیې قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 اړو کورنیو د دوی لخوا بشري مرستې وویشل شوې. دغې قونسلګرۍ پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دغه مرستې د ترکیې د ولسمشر په سپارښتنه د ترکیې د داخلي افتونو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ برابرې شوې وې. ترکیې تر دې مخکې هم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پر اړو کورنیو بشري مرستې ویشلې وې. او د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیا بحث وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلنسکی ته وویل برېټانیا به روانه اونۍ په کیف کې خپل سفارت پرانیزي. د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته اکثرو هیوادونو خپل سفارتونه په کیف کې وتړل، خو کله چې د اوکراین ځواکونه وتوانېدل روسي ځواکونه د پلازمېنې کیف له شاوخوا وباسي زیات سفارتونه بیرته پرانستل شول. د برېټانیا صدر اعظم ویلي هیواد به د بی پیلوټ الوتکو په ګډون نورې دفاعي وسلې او د ټانک ضد توغندي اوکراین ته ورکړي. ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم څو راپورونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ټولګیو پر تړل کېدو اندېښنه وښوده. د یونیسف یو مسؤلي ویلي طالبانو خپله هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې د ټولو نجونو پر مخ یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کړې وه. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي لا هم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا تړل کېدو پرون یکشنبې میاشت پوره شوه، خو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره کوم اقدام ونه شو. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یوه
میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپله هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه. یونیسف سخته اندېښنه لري چې په افغانستان کې 1 میلیون نجونې هېرې کړای شوي دي. دا په افغانستان کې ماشومانو ته بل ګزار ګڼل کېږي.
بلخوا یونیسف پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې یو ویډیو خپره کړې چې د 14 کلنې ماریا غوښتنه پکې منعکسه شوې ده. ماریا ویلي چې په لسم ټولګي کې وه او تمه یې درلوده چې خپلې پاتې زده کړې پر وخت بشپړې کړي.
دا مو مسلم حق دی چې په پوهې پسې ولاړې سو. خپل زیات دوستان مې لیدلي دي چې په ژور خپګان اخته سوي. ورو ورو موږ هم په دې ستونزه اخته کېږو.
د طالبانو حکومت کسام ژمنه کړې وه چې د تیر اوري یا حمل میاشتې پر درېیمه به د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو په دې ورځې خپله پرېکړه بیرته واخیسته او هغه نجونې چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې یې کولې په ژړا او خفګان کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي لوم تر 12 ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه مشورې روانې دي.
اسلامی امارت له دې موضوع نه غافل نه ده، بلکې په دې موضوع کې مسلسل کار کوي. مسله مشورې روانې دي، تفاهمات روان دي، نو ان شاء الله دغه موضوع داسې نه ده چې په شار روانه ده، ورځ په ورځ مثبت طرف ته روانه ده او زیاته امیدواري موجوده ده چې ان شاء الله دغه موضوع به زر حل سي او په ښه شکل به حل سي.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي دغه لانجه پای ته رسېدلې او حالت عادي شوی. طالبان د ایران سرحدي ځواکونه او ایران بیا طالبان تورن کړي چې د دوی خاورې ته داخل شوي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د محلي رسنیو په راپورونو کې ویل سوي د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه لانجه پرون د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې سوي ده. په اسلام کلا کې د طالبانو د کمیساری مرستیال همایون همت ویلي لانجه هغه وخت پیښه شوه چې طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. دا لا څرګنده نه ده چې لانجه څومره وخت دوام وکړ او وروسته دواړو لوریو څه پرېکړه وکړه. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی ازادي راډیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي د هرات اسلام کلا په سفری سیمه کې وضعیت عادي سوی او پیټ سوی کړکیچ هم له جانبي زیان پرته پای ته رسیدلی دی. په هغه ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده ظاهرا د طالبانو ځینې وسلوال کسان ښکاري چې د یوه پوځي موټر په شاوخوا کې راټول دي. هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړی هلته د صحنې په اړه وضاحت ورکوي.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانګونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې پرون شنبه تر دې لانجې وروسته له افغانستان سره د ایران سرحد وتړل سو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د ایران تسنیم خبری اجنس ته ویلي چې طالبان د ایران له سرحد څخه دننه ورغلي وو او غوښتل یې هلته یو سړک جوړ کړي، ځکه نو د ده په خبره د ایران سرحدي ساتونکي اقدام ته مجبور سول. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي ویلي چې د طالبانو په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له چارواکو سره تماسونه نیول سوي چې د دغه سي فعالیتونو مخنیوی دی وسی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سم.
ازادي راډیو ته خوږی اسمو د خبرونه د راډیو ترڅنګ زموږ د ویپانی لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت وړیدو په هدف نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي، خو اقتصاد پوهان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات لپاره یو لړ نورو کارونو ته اړتیا لیدل کیږي. خلک شکایت کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړیدو سره هم د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې نه دي ټیټې شوي. نور جزئیات د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه شاوخوا 12 میلیون ډالر په دې خاطر لیلاموي چې په مرسته یې په بازارونو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بیا ثابت وساتل شي. د دغه بانک ویان صابر مومن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان بانک وایي چې رمضان د میاشتې په 23 نیټه نن یکشنبه په ورځ د داوطلبۍ له لارې د اړتیا په صورت کې 12 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي.
د افغانستان بانک په هر څو ورځو کې په دې بڼه امریکایي ډالر بازار ته باسي چې هم د افغانیو ارزښت ثابت وساتي او هم تر یو حده په بازارونو کې د ضروري موادو بیې ټیټ شي. که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ شوی او پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 80 افغانیو تبادله کېده، خو لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې ټیټ شوی نه دي. د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی لوی رئیس ازرخ حافظي یو حلار دا غنی
اصلي لارې دغه دي چې زموږ صادرات د واردات په پرتل زیات شي، نو ملي کرنسی په خپل پرتل دا چې د پیسې تزریق کی او په مسنی چوغي پورته وساتي خپل ثبات رسیږي. قیمتونه هم د اسارو نرخ په یال لري. کله چې قیمتونه د ملي مارکیټ لوړ شي او ډالر د افغانۍ په مقابل زیات شي دلته هم قیمتونه لوړیږي، ځکه چې زمونږ ملي تولید ډیر کم دی او زمونږ ملي ضرورتونه زیات دي.
خلکو له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په وروستیو میاشتو کې او اوس د روژې له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې عادي کسان د ډیرو ساده توکو د رانیولو وس هم نه لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د نورستان په مرکز پارون او یو شمیر ولسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا پر 9500 بېوسه او غریبو کورنیو خوراکي توکي وویشل شول. یاد مواد د کلو پراختیا او بیارغونې ریاست په همکارۍ وویشل شوي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د ویشل شوو خوراکي توکو د نوعیت او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت مرکز واما وایګل کامده شبر ګنټال ولسوالۍ کې 9500 فامیل سره د خوراکي توکو مرسته وشو. په دغه مرستو کې یوه نیمه بوجۍ اوړه، 6.5 کیلو غوړي او 9.5 کیلو دال، مالګه ورسره 4.5 کیلو سوپر سیریال او د ماشومانو ککو هم شامل وو. یادې مرستې د خوړو نړیوال پروګرام د بهکیپ مالي ملاتړ د کلیو پراختیا ریاست په همغږۍ وشل شوې.
ښاغلی موحد وایي په تیرو جنګونو کې نورستانیان ډېر ځپل شوي او ډیرې لمرستو بې برخې پاتې شوي. د هغه په خبره چې ترسره شوي مرستې د خلکو اوسنۍ ستونزو ته پوره ځواب نشي ویلی، نو ټولو مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د نورستان خلکو سره زیاتې مرستې وکړي. په نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا نږدې 1000 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته ترسره کیږي چې په ټول هیواد کې خلک بیروزګاری او د خوراکي توکو بیو لوړوالي ستونزو سره مخ کړي دي.
و موریدل چې په نورستان کې له بیوزله کسانو سره مرستې شوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دولتي پوهنتونونو د خزینه او نارینه محصلانو لپاره د اونۍ ورځې مشخصه کړې. د پریکړې له مخې په تاق ورځو کې به هلکان او په جفت ورځو کې به نجونې د زده کړو اجازه ولري. د دې ترڅنګ د تحصیل ورځنی وخت هم دوه برابره زیات شوی دی. زموږ همکار د افغان امریکایي پوهنتون له استاد عبیدالله بهیر سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تازه پریکړې په اړه د څه نظر لري.
دا او دې ورته پالیسیانې چې نږدې ورځو کې موږ د امارت اسلامي له طرفه وکتې هڅه کوي چې د افغانستان د ټولنې نه ښځې حذف کړي. داسې انعکاس ورکول چې د افغاني فرهنګ یا په اسلامیت کې دا یو اصل ده چې ښځه جای ونه لري، دا یو غلط برداشت ده د اسلامي تاریخ او د اسلامي فرهنګ نه. نړیوالې ټولنې ته د افغانستان یو ډیر پسرفته تصویر وړاندې کوي. دا هم یو مهمه نقطه ده چې آیا افغانستان د اقتصادي نگاه نه داسې پالیسیانې زغملی سي کنه. خبره دا ده چې مختلف ورځې طاق او جفت ورځې ټاکل د ښځو او د سړو لپاره په پانتونو کې دا د پانتونو نه د استادانو کار دوه چنده کوي. باید طالبان دا درک کړي چې کوم پالیسیانې تطبیق کېدای سي او کوم نسي کېدلی.
تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د لوړو زده کړو په برخه کې نور کوم لومړیتوبونه دي چې باید ورته اول پام وسی؟
لوړو زده کړو په برخه کې ټوله اساسي ستونزه د استادانو نشتون ده په افغانستان کې. دغې لپاره یو عاجل حل ضرورت هم شته چې کوم استادان دیم د هغو معاشونه هم دا پانتونونه نور نه لري، هماغه رقم ته مالي پشتوانی نسته. د اقتصادي وضعیت افغانستان د خرابېدو سره دغې پانتونو باندې اثر ډېر زیات ده. او دوم نگاه نه په مشخص شاګردانو باندې چې اوس نسي کولی خپل فیسونه پوره کړي. مشخصا ښځې شاګردان چې مخکې نه به په دولت کې به کار کوو او په څنګ کې به ماستری یا لسانس درس لوستو او خپل فیسونه به خپل معاشونه ورکولو.
دا ډول محدودیتونه لګول په افغانستان کې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو حالت څه فکر کوي چې کومې خواته بیایي؟
افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې ډېر پرمختګ شوی و. اوس مهم دا ده چې دا هغه دروغجن روایت چې افغانستان کې پانتونونه مراکز د فتنې او د فساد ولو، د دې روایت مقابله او پر خلاف مبارزه پکاره ده. دا روایت د مشخص افرادو د طالبانو له طرفه وړاندې کړې وه او په دغې باندې د خپل د پخواني نظام او ټولنې په خلاف د جنگ استدلال وړاندې کو او دغه واقعیت نه درلوشتو. دا روایت خطرناکه پدی ده چې نن د امارت اسلامي له طرفه سیمه سمره پالیسیان وینو اساس یې همدغه ده چې په پانتونو کې یا په درسي بنسټونو کې علمی بنسټونو کې فساد او اخلاقي او دغه لمنځه بیولو لپاره